السلام علیکم د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې په کېدونکې غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
حتی امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
یو شمیر خبری الان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره اطلاعاتو تر لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دو درې ویاندویان دي هغه ممه خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي.
کاربکوی په پازا بولو په دې مالي سو په پازا بولو شکر الحمدلله امارت راغلی دا هیڅ نوو مشکل نشته. دا
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو وایي په تېرو شلو کلونو کې د بیا رغونې په پروسه کې د دوی لپاره هیڅ هم نه دی شوي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ، خو پایل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به روانه اونۍ د تور سمندرګي د غاړې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. زبولان سمنتوف د یکشنبې په ورځ د ترکیې استانبول ښار ته ورسېد. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره له هېواده د وتلو په لټه کې و. 28 کلن سمنتوف له کابله پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه ترکیې ته رسېدلی. سمنتوف په هرات کې زیږېدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازیني کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلي نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپلې دوه تمرینی لوبې هم د نړیوال جام سیالیو او تمرینی لوبو په لړ کې ترسره کړې. د ویلو ده چې لومړۍ لوبه به تمرینی د سویل افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمرینی لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زه ویل شم چې د دغو سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې 100 پړاو تمرینی کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ له دې تمريني لوبې یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو وروستي تمرین عکسونه خپاره کړي چې پکې ښکاري د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام د وارد متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب له پرون راهیسې پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14مه پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15مه ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په 9مه نیټه به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن داونه د تور سمندرګي د سیمه هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکارو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته ځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر په 21مه او 22مه د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیه ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیترز میدان کې وویل تېره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تېره اونۍ بېلابېل بریدونه وشول، د بېلګې په توګه په ناروی، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هېره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرنامو آزادی رډو واوریدل کوم وخت وی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د آزادی رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د آزادی رډو ټکی اورګ یا آزادی رډو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. موسکو د چارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغې غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې.
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کېږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 6مه ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، در کانفرنس موسکو هم امارت اسلامي افغانستان،
د اسلامي امارت یو پلاوی چې مشري د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي کوي د موسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست موسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي ګډون تایید کړی و. خدای نو ویلي چې په پلاوي کې به څوک شامل وي. د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کېږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه یې د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیه، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوی چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یو اونۍ مخکې په کندز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 26 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغو ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش دغو وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیه دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
ازادي راډیو لوونه ترو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ویلي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بېلابېلو مسایلو په اړه اطلاعات له رسنیو سره شریک شوي دي. نور په دې رپورټ کې
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال آسمان اکزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، د اطلاع رسونی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکلی نشته. کم سرپرستان چی ده وزارتونو لپاره گمارل شوی لرسانوی ویریگی او سر خبری نکوی،
رسانه حراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور دستونزی یادوانه کوی
یو یا دو درې ویاندویان دی هغه مملا خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچېری زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې مرتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسی نشته، خو ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بېلابېلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 70% رسنۍ د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بېلابېلو ادارو لخوا یې د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعالې شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بېلابېلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوي دي.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي. نور هم په جدیت کار روان دی تر څو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کوم نقصه یا کوم کمبود سي موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونه ده چې د طالبانو له نږدې دوه میاشتني راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره څو خبري غونډې کړې دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپله همکاري ساتلې ده، خو ډېر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کېږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنېدو سره د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذۍ او د وسلوالو غلاو مخه نیول شوې او اوس دوی په ډاډه زړه په دې لارو تګ راتګ کولی شي. نور په دې رپورټ کې
په شمال ختیځ زون کې یو شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذو مخه نیول شوې ده او اوس دوی شپه او ورځ په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي په خوا د لویو لارو په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغې ستونزې له من راټوله شوې ده.
پولیسونه به زمونږ راتلو کندوز ته ډېر سختۍ به راتلو، هر ځای کې به جنګ وو او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره په عذاب بیې، په لاره کې به یې په عذاب وولو، انیاربکوی به په عذاب وولو، پولي مالیسو به په عذاب وولو. اوس شکر الحمدلله مهلت راغلی ده، پارچه مینه په خصول تلاخو تلاشم پکې وجه تره کېږي، هېڅ نوه مشکل نشته. ده
احمد جاوید عمرخیل چې له 10 کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لوی لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
شپه یک ورځې مونږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمایندګي مرزانه شوې ده، شکر ده ټول سیستم برابر ده، ښه خوشحاله یو پکې، خو خلک اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر شي انشاءالله، او سالنګونه کې ډېر پاتې دي، سالنګ خراب ده، خدای خو کې زموږ دا سالنګ وکړي، دغه یو ارمان خطرې پاره.
د کندز بدخشان د لین موټر چلوونکی 40 کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
و ما خوش افیم فیلان از امارت اسلامی و رای ما امنیت است، کل جو ما با امن میری ما امن
بیم. موکل امارت اسلامی سخه خوخیو چی د لوی ولارو امنیتی تامین کرده ده او د غراز پا اډو که د زورواکو او غلو مخه نیول شوه ده. پخوابا د زورواکو موټرونو فوق العاده تګ راتګ کاوه او غریب به نوبت ته ولاړو، خو اوس ټول په نوبت تګ راتګ کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته تګ راتګ کوي.
یک موټر از کابل می آمد تا ولایت کندز د 3-4 جای لوټ می شد.
پخوا به چې یو موټر له کابل کندز ته راته، د لارې په اوږدو کې به 4-5 ځایه وسلوالو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل، سورلی او موټر چلوونکي به زورول کېدل، خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په زورولو لاس پورې کړي، نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات چې پخوا په لارو کې وو، مثلا په اډوکونو او بېځایه بچګیري وه، د هغې مخنیوی شوی دی الحمدلله. او کوم څه چې د کمیشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د خدمسیال په نامه باندې اخیستل کېږي، هغه یې اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګیو او مدیریتونو کې ځای پر ځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اړوند هغو سیمو اوسیدونکو چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت پری کنټرول نه درلود وای ورته د آبادۍ او بیا رغونې هیڅ کار نه دی شوی. نور په دې رپورټ کې
یولس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هر ورځ په دې هیله لوسی پخې خونځي ته ځي چې درس پس زده کړي، لوړې زده کړې به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د خونځي ودانۍ نشتوالی او دې ته ورته نورې ستونزې یې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خنډونه دي.
شو میدان باندې کېنو دغه چې یخنی شي، باران نه باندې کېږي، سبق نه شو والی، بکسي او کتابونه رانه لم دی او بابې باران کې ټکې کوي ستې کور ده. بیا چې ګرمي شي، ګرمۍ د ونې لاندې ناستې ګرمي کېږي، د ځینې سیمپونه درېګانې لري او ځینې نه لري.
پنځه څلوېښت کلن حضرت ګل د ګمبیر اوسیدونکی دی. وایي اولادونه یې ښوونځي ته په ډېره مینه ځي، خو هلته د ودانۍ د نشتوالي په وجه په باد باران او د اوړي په سور لمر کې یې درسي بهیر نیمګړی پاتې کیږي.
ماشومان ځي دغه په ځمکه باندې ناستې، د څېړو لاندې ناستې، شنه آسمانه لاندې ناستې، لاندې د ناستې دپاره هم څه نه لري. سړه هوا کې هم نشي کولی چې درس ته دما عمر کې په دا دو موسمه چې د اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او د آخر کله چې کال آخر ته ورسي دا موسمونه ډېر زیات یخي، بارانونه زیات دي. که ماشومان لاړ شي بکسي کتابونه جامې هر څه پلان دی بیرته واپس کور ته راځي. د تعلیم سره ډېر زیات شوق لري، غواړي تعلیم ته دوام ورکړي، تعلیم وکړي.
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی ښوونځی موجود دی، خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ نه دی شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویانو یا د ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو غوښتنه کوي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې په کټار، ګمبیر او نورو لرې پرتو غرنیو سیمو کې د امنیتي ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د آبادۍ چارو ته زړه نه ښه کولو، خو بیا یې هم تیر کال دغه ښوونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
دو سو باب مکاتب مونږ سره د اقرا برنامه واده کړی ده. کټار لیست مونږ په هغه برنامه کې نیولی دی او دغسې د ګمبیر ابتدایه چې د شاګردانو یو سلو نهش پکې هلکان دي او اووه څلوېښت جنکۍ دي چې ټولې یو سلو شپږاوی تنه شاګردان جوړیږي. دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوی دی.
چارواکي وایي په کونړ کې ټول 1512 ښوونځي موجود دي چې له یادو ښوونځیو څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی او هغوی هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري. په 1512 ښوونځیو کې نږدې 200,000 هلکانو او نجونو زده کړې کولې، خو اوس چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی، د زده کوونکو دغه شمیر له 1.5 لک هم راټیټ شوی دی. که څه هم چې له لسو په کمو ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته له شپږمو تر 12مو ټولګیو د درس ویلو اجازه ورکړې او په پاتو ولایتونو کې د 12مو ټولګیو پورې د زده کړو پیل کولو ژمنه کړې ده، خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې کې د طالبانو حکومت اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دې وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېری افغان سندرغاړي او د فلم لوبغاړي له دې هېواده وتلي او هغوی چې پاتې دي هم له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. هرگز وطن
د فنی فلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل اغلی یارمل له هغه لږونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم
سر ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی، کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانی وکمنی څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواده ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولیږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم خه کې ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډېر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسؤلین ټاکلي دي چې انشاءالله به راتلونکي کې به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقۍ په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله شي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو چې تولید شي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خدای یادونه ده چې د دغو ترانو ډېری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءالرحمن لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډېر هغه بندیزونه ورباندې نه وي. که چیرته ورباندې ډېر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کوو دا کوو، نو شاید بیا ستونزې راولاړې شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فیستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې روسي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېدا. خزینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې سهاره ته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستانه د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبورا لاینز وی د نړیوال همکاري لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شو، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري مرستو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. زبولان سمنتوف د یکشنبه په ورځ د ترکیې استانبول ښار ته ورسېد. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی و چې د طالبانو په واکمنېدو سره له هېواده د وتلو په لټه کې و. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن په یوه تمریني لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کېږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن روانه اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر کوي څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقض کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخرا غلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت حق څول شي بي دي. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوه ټولنه کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چېرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول دی منشور ملګرو ملتونو چې دی منشور پر بنسټ دی امنیت شورا رامنځته شوې ده. دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډېر اړین ده په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډېر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپله کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قرآن شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کړی ده. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه ده، د امنیت لپاره ده. جهاد د تجاوز په معنا نه ده، جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومت داری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایتی الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډېر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده. ګرچې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بین لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر و از غری باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ډول. جهاد از غری چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې.
مسباسب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي، په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس پاسه سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلته څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا دی ژوند دی حق دی ژوند دی حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور دی مسؤلیتونه راغلی په قانون کې دی او حقوق حق په تر عنوان دی. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دی او حکومت یې مکلف کړی دی چې دا حق وګړو ته ورکړي، دی حق دی نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم په دې وروستیو وختو کې ستاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ شوی دی، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د خپل رکوسو عزیزانو د لټ په منظور خپل پیغامونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې ثبت کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې ویلي و، زموږ کورنی شمیرې فعلاً کار نه کوي او د بهرنی شمیرو لارې د ټلیفون کول یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه زه یو ځل بیا هم تاسو ګران اوریدونکو ته دا مشوره درکوم چې که چیرې خپل پیغامونه په لنډه توګه ثبت کړئ نو مصرف مو ډیر نه کیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه موږ ته پرېږدئ، د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د ورکوسو عزیزانو او خپلوانو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیلغه چې سبا زما دا پیغام دې زما یو دوست چې راز محمد پنامه لا دې مشکل چې دا درکاسو وي دې چې ارم سره ما ورته دراسي نو موږ نه خبر باندې لا مخې دې درش مې راځنګوي چې پر و چې پر اک نه دې تنزنه چې پر چې پر دې خبره جایزه دې تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زیدی د محمد استاد په نام سره دیم، د شل کال کې چې په ګریش کې نه درک شوی دی، د شل کال کې د هیڅ معلومات نه کیږي که هر چا لیدلې دغه محمد استاد معلومات لري و مشتدي په دغه پاته سره زغ لمبر په پاته سره جو مشت اول نواسي موږ جوزو زره یې نام ورکو.
ګران وروره، مشتل د یادونه کو چې کله چې خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایست. خو تاسو دا کار نه دی کړی، خو لنی کمرغه چې تاسو دغه شمیره موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه چې زه یې اوس اوریدونکو ته اعلانوم. 0 9 2 9 0 6 5 4 9. یو ځل بیا 0 9 2 9 0 6 5 4 9. بیا هم د قدرمن اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایست. مننه.
السلام علیکم، عبد الحنان مومن یم له کندهار ولایت. از ما یو دوست راته د سحیل احمد فلم نکته څوک اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله د چې ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي شمیره 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8. هم بل شمیره 0 5 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هلمند د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکی یم. ما یو د شمسالله تقریبا یو کال درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره نابرکه شوی دی. یعنې د نایسرای څه فعلاً اوس مست نایسرای د نایسرای څه دی نابرکه شوی دی. بیا دا شمسالله نه چا لیدلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته که د شمسالله په هکله معلومات یا یې لیدلی یې زموږ سره دي د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0505-92-8522. د تلیفون شمېره یو ځل بیا 0505-92-8522. داسې سیګرده یې صورت مینه سره رقمه ژره ده. رخشنه یې تر سر ده. لنګوټه نه پېچي. خبرې ډېرې نه کوي. داسې قرار ځوان دی. نو هر مسلمان وخت کې معلومات یې دڅخه مخه د فرد شمېره ده. د بشتاب هم د شمېره نو سره تماس ونیسي. او معلومات خو ډېرو خلکو ما ته زنګونه ویلي خو سم دقیق معلومات یې تر اوسه پورې نه دي راکړي. که ډېر خلک من غږ اوري که نور خلک اوري. د ازادي راډیو ترې جهان منم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. زموږ یو وخی احمد ولد محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی چې د کندوز ولایت د میدانی هوایي د سقوط په ورځ یې تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هېڅ معلومات نشته. که هر چا ته په دې راسته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دی له موږ سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن آزادی ریڈیو رونی همکاران ټول ته السلام علیکم. بعد السلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ متاثر پایګه کیږم. واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجا کال خوایا ته باندې حاجا کال عمر لري او د تیر دوه میاشتو سره بدره کړه. واړو چې دغه مور دې مونږ که پیدا شي په دغه اړیکه مونږ سره د خوږیانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخې د کلي نه سپر اتاوی سپر وسپته دوسپته سپارس دایو د لبروان سپر اتاوی سپا سپر وسپته دوسپته سپارس. والسلام.
سلامونه هانی کی ویله احترامات او پښترمنه د ازادۍ رادیو ټول درنیو نه دبرو مناس او ګډون پکا دا تلیفون فاریکا څنګهوال دا ورته کوته خپلیک کی هم تا زمونږ یو دوست سره کښوي دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کیږي دا شاکر نه د مرګ او نه د فون مدمسته کله ته معلوم وی او یا چا لیدلې وي دا تلیفون شمیره د صفر او څو کیږي نه تا او نه ری تاسو سره ویو یو څه بیا وایم صفر او اته پیتره دا صفر
السلام علیکم. نبیولہ زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم. هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنم رنگ ځوان د اتل سفالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دونی استمخ کی سکل هم د خپل کور نه د مسافرې په لوري حرکت کړي او د غوشتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویزیون هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و. خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زبری ته په دې شمیره زنګ ووهي. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشانی ختم شي. زما د تلیفون شمیره د 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبی الله زبلی د عبدالحق
فلکه دلا پمن. السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتې راغلی. ما ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کالو دی. کتابي یې په تندې د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرک د نږدې سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. پر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شمېره بیا وایم. صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه. مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. تعالی په خیر خیرت. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکی یم. فعلا په نشرات کې زما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرک سوی دی د شمس الله په نامه دی. زما نور الحق یم. زما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرک سوی دی. بیا د شمس الله نه شایدل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری زما سره په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 پنځه 9 2 8 5 2 2. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 اویا 0 پنځه 9 2 8 5 2 2.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ کارکونکو څخه سلامونه وایم. بعد له سلامه ما له کندهار ولایت نه د دن ولسوالۍ نه تماسي سره نیولې. زه دا پیغام پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي. یو شاه محمود نومېږي. زما مداوت یې ما دوه زامن مې ورک دي. یو شاه محمود نومېږي. یو عیسی الله نومېږي. شاه محمود چې دا د شلو کالو د دغه لویې نشانې دا د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. عیسی الله چې دا د پنځو کالو دی. هر مسلمان ورته چې معلومات یا لیدلي یا له چا سره یې په اړه باندې معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ راته ووایي. 0 اویا 0 دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس. شماره یې ورې بیا درته وایم. 0 اویا 0 دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي. وسلام. خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ته دا پیغام پیغام چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت د پنځلس کالو په عمر وو. تقریبا څلور کاله کېږي ورکسوی دي. نو د نولس کالو په عمر به یې اوس نادرکی د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک وو او طالب العلم وو. نو هر ورځ چې په هکله معلومات کړي پر دغه نمبر دې زنګ راوي. پر دغه نمبر تماس سره ونیسي. 0 اویا 0 اویا 1 3 2 2 5 5. صفر بل نمبر سلام نمبر دی. 0 اویا 0 5 1 1 1 2 9. نمبر بیا تکراروم. 0 اویا 0 اویا 1 3 و 2 5 5. 0 اویا 0 5 1 1 2 9. والسلام.
السلام علیکم. غالي مولا تخيو اخي دي جامان لان مي دي جامان لا سنما شغل سره دي تاسلور مي چې د کیسې چې د خور په خیرات څه کړی دي. نو دا چا نه معلومات کړی نه څوک په اړه معلومات لري. که تاسو کې په اړه معلومات لري نو مهرباني د ما خریدمو څخه به دا مهرباني معلومات وو چې 0 اویا 0 پنځوس 5 پنځوس 0 اویا 0 پنځوس 5 پنځوس. یو بل څه نه رام د سوایم. 0 اویا
درسلویست یو سلویست نسا و دولس صفر او یا درسلویست یو سلویست نسا و دولس خداش میرا باندې زما سره د مهربانۍ د مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د غری ټولو اوریدونکو کارکونکو سلامونه زما طرفه. غلام تخی د ګل محمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا دا ډېر کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک به دغه عقله معلومات کړي یا دوی خپل زما غږ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي. صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ.
وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرا والا ہے تو پرا رو دو سال سر پاڑی کے میں دیوال دے چنتا کال کے میران عورت دے او نمی گل زمان دے پلار نمی گلستان دے ہر چا تا معلومات دے داخل نمبر 3 زنگ ہوئی سے پرو سے پرو درتن دو سیوشت اویا سے پرو سے پرو درتن دو سیوشت اویا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بله السلام علیکم. زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مزه د اکا زیویش په نامه د علاوه جن د جمالی اکا زی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه برکه دی او مسته نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون دغه شمېرو زنګ ووهي. صفر اویا کوش پته ما اته سوا دو اته علاوه د نمیز چې کوزه د فلی د شینه سترګې ده. تقریبا د اته لس کال عمر لري د غسان سالې د چوکازو د فلی. والسلام.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو رکسوی عزیزان او دوستان پیدا سي او په دې تمه چې تاسو روغ جوړ او سوکاله اوسئ د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو اجازه غواړم. خدای پامه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-1 همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
پیزوان جوړو سربل گان جوړو
یار زر گر Thank you.
چار گل جڑوں دور بل جڑوں ساتا بل جڑوں کاتا چار گل جڑوں دور بل جڑوں ساتا بل جڑوں
ددی دنو ہری جا